تلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا انزل منتنا ممتا در دی احسان دی تلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا انزل منتنا ممتا در دی احسان دی انزل منتنا ممتا در دی احسان دی صلات عماد دین دی زمون پودی یقین دی صلات عماد دین دی زمون پودی یقین دی وبل حدیث کی راضی
نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت أو كما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا دا تعلم القرآن راجيو درنو أوزر تراتيرو أوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا دې د پخوا په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ زده کړې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. په دې هیله یم چې تر دې ګړیه به جوړ روغ او رمټ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د لمونځ زده کړې خپرونې د پیل انتظار بکو. درنو او د قدر وړ اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلی وه. نو ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړئ کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلی وو.
حج او رجا باطل شون هم نقبلی کی زکات حج او رجا باطل شون هم نقبلی کی زکات شاہ حسین وائی بیا بڑی بی عذابنا ممتا بن زرمان زنا ممتا جرد احسان دے شاہ حسین وائی بیا بڑی بی عذابنا ممتا بن زرمان زنا ممتا جرد احسان دے
مننه درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړی وي چې موږ او تاسو په تیره خپرونه کې ویلي وه، خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. موږ او تاسو په تیره خپرونه کې د تیمامه د بیلابیلو او مختلفو مسلو څخه د شپږمې څخه تر لسمې مسلې پورې ویلي وه. شپږمه مسله، که یو کس یا یو چا د ناروغۍ له امله تیمم وهلی وي، نو کله چې د دغه کس ناروغۍ ختمه سي، د منځه ولاړه سي، او ده ته اودس او غسل کول تاوان نه کوي، نو د ده هغه تیمم چې د هغې ناروغۍ له امله یې وهلی وو هغه تیمم د منځه ځي او ماتیږي، او پر ده باندې اودس کول او غسل کول واجب دي. یعنی که چیرې هغه تیمم د اوداسه له امله وهلی وو، اودس پر ده واجب دی، او که چیرې هغه تیمم د غسل له امله وهلی وو، پر ده باندې غسل کول واجب دي. بهشتي زیور اویایمه پاڼه لومړی ټوک. اوومه مسله، په څومره شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو سره تیمم هم ماتیږي، او همدا ډول تیمم د اوبو په پیدا کېدو سره هم ماتیږي. یعنی اودس خو په اوبو سره کول کیږي، نو د اوبو په موجودیت سره نه ماتیږي، خو تیمم بیا یو دا چې اوبه موجودې نه وي تیمم وهل کیږي، نو کله چې اوبه پیدا کړل سي، اوبه موجودې سي، نو د انسان د هغه کس چې تیمم یې د اوبو د نشتون له امله وهلی وي، نو د هغه تیمم د اوبو په پیدا کېدو سره ماتیږي. بهشتي زیور اویایمه پاڼه لومړی ټوک. د شامی د لومړي ټوک د 224 پاڼې په حواله. اتمه مسله، یو چا چې د کوم عذر له وجې او د کوم عذر له امله تیمم وهلی وي، هغه ته تیمم روا سوی وي چې دی باید تیمم ووهي، ده ته عذر پیښ سوی وي، نو کله چې هغه عذر د منځه ولاړ سي، زایل سي، نو د ده هغه تیمم هم د منځه څخه ځي. چې موږ او تاسو په تیرو خپرونو کې د تیمم د رواوالي صورتونه ویلي وه، یعنی چې کله انسان د اوبو د استعمال څخه معذور وي، نو بیا هغه تیمم وهلی سي. نو دلته هم دا خبره ده چې کوم چا چې د یو عذر له امله تیمم وهلی وي او هغه عذر د منځه ولاړ سي، نو د ده هغه تیمم هم د منځه ځي، نو دی به اودس کوي. کشف الاسرار 28 پاڼه دوهم ټوک. نهمه مسله، که پر ډبره هیڅ دوړه نه وي، بیا هم پر هغه ډبره باندې تیمم وهل صحیح دي. دا اړینه او د پام وړ نه ده چې حتما به د هغې ډبرې څخه پر لاسو باندې دوړې لګیږي. همدا ډول پر پخه خښته هم تیمم وهل صحیح دي. دا اړینه نه ده چې پر هغه خښته به دوړه موجوده وي. یعنی پر ډبره او خښته دواړو باندې تیمم وهل روا دي، او دا اړینه نه ده چې پر دوی دواړو به حتمن دوړې پرتې وي، ګرز به پر پروت وي، نو بیا به پر دوی باندې تیمم روا کیږي. ځکه چې ډبره او خښته دواړې د مځکې د جنس څخه دي، نو په دې وجه بېله دوړې او بېله ګرزه پر دوی باندې تیمم وهل روا دي. لسمه مسله، که پر یو مځکه باندې بولې او یا نوره مرداري لویدلې وي او پر توی سوې وي، پر لګېدلې وي، نو پر هغه مځکه تیمم وهل صحیح نه دي. خو دا خبره د یادونې وړ ده چې دغه انسان ته به دا معلومه وي چې دغه مځکه ناپاکه ده، یا پر دې مځکه باندې بولې او نوره مرداري لګېدلې او لویدلې ده. نو که چیرې انسان ته دا معلومه نه وي، د هغه په اړه معلومات نه لري چې دا مځکه ناپاک ده نو بیا د د سره دا معلومات نه وي ورسره یعنی که چیرې د د سره دا معلومات نه وي چې دا مځکه ناپاکه ده نو بیا د ده دپاره پر دې مځکه تیمم وهل روا دي او د تشویش وړ خبره نسته او د دې څخه به وهم نه کوي چې دا مځکه به ناپاکه وي خو که چیرې ده ته معلومات وي چې ناپاکه ده نو بیا پر هغه ناپاکه مځکه باندې تیمم وهل صحیح نه دي لسمه مسله که پر یو مځکه باندې بولی او نوره مرداري لګېدلې او لوېدلې وي نو پر هغه مځکه باندې تیمم کول صحیح نه دي البته دا خبره د یادونې وړ ده چې ده ته به د دې معلومات وي چې دا مځکه ناپاکه ده که چیرې دا معلومات نه وي ورته چې دا مځکه ناپاکه ده نو بیا د ده دپاره وهم او تشویش په کار نه دی بیا دی کولی سي چې پر هغه مځکه باندې تیمم ووهي دا وو د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه اوس راځو هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي بیا هم د تیمم بېلابېلې او مختلفې مسلې وایو چې په نننۍ خپرونه کې د یولسمې مسلې څخه تر پنځلسمې مسلې پورې وایو یولسمه مسله که یو څوک و بل چاته د ورښودلو په نیت تیمم ووهي او ده په خپله د تیمم وهلو نیت نه وي کړی بلکې یوازې د هغه کس یا د بل کس د زده کولو په مقصد تیمم ووهي نو د دغه کس چې تیمم و هغه بل کس ته ورښوي د دې کس تیمم صحیح نه دی یعنی د ورښودونکي کس تیمم صحیح نه دی ځکه چې د تیمم د صحیح کېدو لپاره د تیمم نیت کول اړین او ضروري دي نو کله چې یو کس د تیمم وهلو اراده نه وي کړې نیت یې نه وي کړی بلکې بل ته ورښودل یې مقصد وي نو د دغه کس چې ورښودونکی دی د ده تیمم نه صحیح کېږي یعنی کله چې یو کس و بل کس د تیمم ورښیي او دغه ورښوونکي دا ورښودونکي دا نیت د خپل تیمامه دپاره نه وي کړی نو د ده تیمم نه صحیح کېږي ځکه ده د تیمامه دپاره نیت نه دی کړی یوازې هغه ته هغه بل کس ته چې ده یې ورښیي ورزده کوي د هغه د زده کړې نیت و مقصد و نو په تیمامه کې خو یو شی لازمي او فرض دا دی چې هغه به نیت کوي نو چا چې نیت نه وي کړی نو د هغه تیمم کول تیمم چې کړی وي هغه صحیح نه دی ځکه ده یوازې په دې نیت باندې دا تیمم کړی وي چې هغه و هغه بل کس ته تیمم ورسوي یوازې یې د هغه ښودنه نیت وه نو ځکه د ده تیمم نه صحیح کېږي دولسمه مسله که چیرې انسان په تیمامه کې لاسونه پر مځکه ووهي او پر هغه دوړې ولګېږي دوړې پر ومښلېږي نو دی کولی سي چې لاسونه راپورته کړي او د دوړو او خاورو څخه یې ټاک وهي وی څنډي د خاورو او دوړو مشل پر مخ او لاسونو باندې شرط نه دي بلکې په تیمامه کې پر خاوره او نورو هغه شیانو چې د خاورې د جنس څخه وي پر هغو د لاس وهل او تیرول فرض دي خو که چیرې لږ دوړه هم پر لاسو باندې پاتې سي نو پروا نه لري دیارلسمه مسله په مرتد کېدو سره تیمم نه ماتیږي یعنی چې یو انسان خدای نه کرده مسلمان وي او د اسلام څخه واوړي یعنی یو کس مسلمان وي او خدای نه کرده د اسلام څخه واوړي مرتد سي نو په دې سره د ده تیمم نه ماتیږي مثال په ډول یو مسلمان د مجبوریت په خاطر تیمم وهلی وي او تر دې تیمامه وروسته اسلام پریږدي او مرتد سي او بیا وروسته تر دې الله جل جلاله ده ته توفیق ورکړي چې ایمان راوړي او مسلمان سي نو په دې منځ کې که چیرې ده چې هغه مخکې تیمم د اسلام په حالت کې وهلی و تر دغه وخته پورې ده ته داسې شی نه و پیښ سوی چې هغه تیمم ماتوي یا یې مات کړی وي یعنی د تیموم د ماتون کو شانو سکم شی او ته پرسوی نیوی نو د ده هغه تیموم چې مخ کې چې په اسلام کې وهلې او بیا مرتد سو او بیا بیرته الله جل جلاله ته پک وروړي ورکړي ایمان یې راوړي نو د ده هغه تیموم پر ځای پاتې دی. خدا خبره پکشي کې اړینه ده چې دته به په دغه منځ کې په دغه وخت کې به دته داسې شی نه وي پیرسوی چې د ده تیموم د منځه تللی وي. څوارلسمه مسله، که چیرې یو کس یو انسان جنوب وي، د غسل اړتیا ورته وي، غسل پر اوښتی وي، او هغه کس ته دا ویره وي، دا وهم وي چې که چیرې دی په یخو اوبو سره غسل وکړي نو دا یخې اوبه به ده ته تاوان ورسوي، د ده د تاوان غالب ګمان وي چې دا اوبه که چیرې دی استعمال کړي یخې اوبه نو ده ته به ضرر او تکلیف ورسیږي، او په دې باندې غالب ګمان وي نو ده ته تیمم وهل روا دي. پنځلسمه مسله، که یو کس په ځنګله او یا داسې سیمه کې حیوانات پیایي، رمه پیایي، پسونه پیایي، یا اوښان پیایي، یا نور حیوانات پیایي، او دی پر دې ویریږي چې که چیرې زه د حیواناتو څخه ولاړ سم نو د ده و حیواناتو ته به خطر پیسي، او یا به د ده حیوانات د بل چا کښت ته ور واوړي هغه ته به تاوان ورسوي، او یا هم د ده سره د حیواناتو د ورکېدو ویره وي چې که چیرې دی ولاړ سي د حیواناتو څخه، د مثال په ډول شپانه وي که هغه دی ولاړ سي و اوداسه تازه کولو ته و اوداسه کولو ته، نو دی پر دې ویریږي چې که زه ولاړ سم زما د رمې څخه به میږي او پسونه ورک سي، نو په دې صورت کې دته تیمم وهل روا دي چې دی تیمم ووهي او د خپل مال سره او مالداری سره پاتې سي. د تیمم بېلابېلې او مختلفې مسلې. یولسمه مسله، که یو کس و بل کس ته د ورښودلو په نیت تیمم ووهي او په زړه کې د خپل تیمم وهلو نیت نه وي کړی، بلکې یوازې د هغه کس د زده کړې نیت کړی وي، د هغه کس زده کړې مقصد وي، نو د دغه ورښودونکي کس تیمم نه صحیح کیږي، یعنی ځکه چې دی خو یې هغه بل کس ته فقط دا تیمم ورښیي، ځکه د ده تیمم نه صحیح کیږي، او د نیت د خپل تیمامه نه دی کړی، او په تیمامه کې نیت کول فرض دي، نو ځکه د نیت نه دی کړی د ده تیمم نه صحیح کیږي. یوازې او یوازې د ده دې دپاره دا تیمم وهلی دی چې هغه بل کس ته یې وروښیي، یوازې د هغه کس ښودنه مقصد وه، نو په دې وجه د ده تیمم نه صحیح کیږي. بهشتي زیور، نشپیتمه پاڼه، لومړی ټوک، د منیه د نویشتمې پاڼې په حواله، د شرح بدایه د څلور پنځوسمې پاڼې په حواله. دولسمه مسله، که چیرې یو کس تیمم وهي او کله چې ده لاسونه پر خاورو باندې ووهل، د لاسو د ورغو طرف یې پر خاورو باندې ووهئ، پر هغه لاسو باندې د ده دوړې ولګېدلې، نو دی چې کله لاسونه راپورته کړي د دوړو څخه دې ټک وهي، د دوړو څخه دې وڅنډي، ځکه په تیمم کې د خاورو او دوړو مشل شرط نه دي، بلکې پر خاوره او یا هغه شیانو باندې چې د خاورې د جنس څخه وي پر هغو لاس وهل فرض دي. خو که چیرې پر لاسو باندې لږ دوړه پاته سي نو پروا نه لري، ستونزه نشته. طهور المسلمین، درویشتمه پاڼه. دیارلسمه مسله، په مرتد کېدو تیمم نه ماتیږي. د مثال په ډول، یو مسلمان د مجبوریت له امله چې دی معذور و د اوبو د استعمال څخه تیمم یې ووهي، تر دې تیمامه وروسته دغه کس دی نه کرده اسلام پرېښودی، خدای مکړه اسلام یې پرېښودی او مرتد سو، د اسلام څخه واوښتی، او بیا الله جل جلاله دته توفیق ورکړی چې مسلمان سي، نو کله چې دی دوهم ځل مسلمان سو، ایمان یې راوړی، په دغه منځ کې چې کوم وخت تیر سوی دی، که په دې وخت کې دته داسې یو شی پیښ سوی نه وي چې په هغه سره د ده تیمم د منځه ولاړ سي او مات سي، نو د ده هغه تیمم پر ځای پاتې دی، کولی سي په هغه تیمامه سره لمنځ وکړو. کشف الاسرار اتویشتمه پاڼه دوهم ټوک. څوارلسمه مسله، که پر یو کس باندې غسل اوښتی وي او هغه کس ته د ناروغۍ او مریضۍ ویره وي، چې که چیرې دی د یخ په وخت کې، یعنې ده ته چې دا غسل اړتیا پیښه سوې ده یخ دی، او د ده دا یخ څخه دا تشویش دی چې ده ته به ناروغي پیښیږي که چیرې دی یخې اوبه استعمال کړي او تودې اوبه هم نسته، نو په دغه وخت کې ده ته تیمم وهل روا دي. یعنې یو کس غسل ته اړتیا لري، غسل پر اوښتی دی او د یخ موسم او وخت دی، نو په دې وخت کې دی په دې ګمان دی چې که چیرې زه په یخو اوبو سره غسل وکړمه، نو غالب ګمان یې دا وي چې ما ته به، یعنې ده ته به ناروغي پیښه کړي، تاوان به ورته ورسوي، نو ده ته تیمم وهل روا دي. احسن الفتاوا شپږ پنځوسمه پاڼه دوهم ټوک، د رد المحتار د لومړي ټوک د 216 پاڼې په حواله. پنځلسمه مسله، که یو کس په ځنګله او یا یو دشت او بیدیا کې حیوانات پیایي، حیوانات سره وي، مثال په ډول شونه وي او یا غواوي وي او یا اوښان وي، او ده ته د اوداسه کولو اړتیا پیښه سي، او دی په دې فکر وي چې که چیرې دی د خپلو حیواناتو څخه ولاړ سي، نو د ده حیواناتو ته به تاوان ورسیږي، د ده و څارویو ته به تاوان ورسیږي، او یا به د ده څاروي د بل چا کښت ته ورسي، د بل چا کښت ته به تاوان ورسي، او یا د ده د حیواناتو ویره وي چې که چیرې دی ولاړ سي په اوداسه پسې اوداس وکړي، نو چې دی راځي تر هغه وخته دی په دې ګمان وي چې حیوانات به یې ورک سي، نو د ده دپاره تیمم کول روا دي. د مثال په ډول یو شپانه دی په دښته کې سونه او میږې څروي، نو وخت د لمانځه پر راورسیږي، د ده و اوداسه ته اړتیا وي، او اوبه پر دغه ځای کې چې دی موجود دی په دې دښت کې اوبه نسته، نو دی په دې ویریږي چې که چیرې دی ولاړ سي، نو د ده و دغه میږو او پسو ته به تاوان ورسیږي، لیوان به ورګډ سي یا به نور حیوانات راسي هغه به وخوري، او یا په دې ویره وي چې د ده حیوانات به د بل چا کښتو کروندې ته تاوان ورسوي، د چا غنمو ته به تاوان ورسوي، د چا وربوشو ته به تاوان ورسوي، د یو چا باغ ته به ولاړ سي، او یا دا ویره ورسره وي چې که دی په اوداسه پسې ولاړ سي، نو د ده میږې او پسونه به ورک سي، نو په دې صورت کې ده ته تیمم وهل روا دي. فتاوای دارالعلوم لومړی ټوک 215 پاڼه. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو، د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
الله تو کریمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو ستاری، تو غفاری، الله تو کریمی، یا الله مدد، یا مولا مدد، یا الله مدد، یا مولا مدد، یا الله مدد، یا مولا مدد. رحمت تو نپایدار است، ذکر تو هم بشمار است، رحمت تو نپایدار است، ذکر تو هم بشمار است، رحم کن بر حال ما، رحم کن بر حال ما، رحم کن بر حال ما، الله تو کریمی، الله تو کریمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو ستاری، تو غفاری، الله تو کریمی، یا الله مدد، یا مولا مدد، یا الله مدد. الله مدد يا مولا مدد بكجا روام هجارة بتني استكر ديگار بكجا روام هجارة بتني استكر ديگار رحم كون برحال ما رحم كون برحال ما رحم كون برحال ما الله تو كريمي الله تو كريمي تو كريمي تو رحيمي تو ستاري تو غفاري الله تو كريمي يا الله مدد يا مولا مدد يا الله مدد يا مولا مدد يا الله مدد يا مولا مدد همگی بزرگواران است بپیشی تو غلامان است همگی بزرگواران است بپیشی تو غلامان است رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما رحم کن بر حال ما الله تو کریمی الله تو کریمی تو کریمی تو رحیمی تو ستاری تو غفاری الله تو کریمی يا الله مدد يا مولا مدد يا الله مدد يا مولا مدد يا الله مدد يا مولا مدد غم زدا دلم شادان كون دشمناي ما پریشان كون غم زده دلم شادان کن دشمنای ما پریشان کن تو قهاری تو جباری تو قهاری تو جباری الله تو کریمی الله تو کریمی تو کریمی تو رحیمی تو ستاری تو غفاری الله تو کریمی یا الله مدد یا مولا مدد یا الله مدد یا مولا مدد یا الله مدد
د تعلیم القرآن راجیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خپرونې ته به غوږ یاست اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره بیل کړي او ټاکلي دي د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې یولسمه مسله که یو کس و بل کس ته تیمم د ورښودلو په نیت وهلی وي او د ورښودلو په نیت تیمم ووهي او ده د خپل تیمامه نیت نه وي کړی یوازې او یوازې د هغه بل کس زده کړه مقصد وي نو د ده تیمم نه صحیح کیږي یعنی د تیمم ورښودونکي تیمم نه صحیح کیږي ځکه چې په تیمم کې نیت کول فرض دي د نیت کول اړین دي نو کله چې د تیمم وهلو نیت او اراده نه وي بلکې و بل چاته د ورښودلو نیت وي او مقصد وي نو د دغه کس تیمم خپله نه صحیح کیږي ځکه چې ده چې کوم تیمم وهلی دی هغه یې د هغه بل کس د زده کړې په نیت باندې وهلی دی دولسمه مسله که چیرې په تیمم وهلو کې چې کله انسان لاسونه پر مځکه ووهي پر لاسونو یو څه خاورې او دوړې لګېدلې وي نو دغه کس کولی شي دغه کس کولی سي چې لاسونه د خاورو څخه وڅنډي ټاکې وهي ځکه چې په تیمم کې د خاورو او دوړو مشل شرط نه دی چې سړی به پر خپل مخ باندې خاوري او دوړي مشي، بلکې پر خاوره او یا هغه شیانو چې د خاوري د جنس څخه وي پر هغو لاس تیرول فرض دي. خو که چیرې د انسان یا هغه کس چې تیمم وهي پر لاسو لږ دوړه پاته سي پروا نه لري. دیارلسمه مسله، په مرتد کېدو سره تیمم نه ماتیږي، یعنی چې انسان مرتد سي د دینه واوړي نو په هغه سره تیمم نه ماتیږي. د مثال په ډول یو مسلمان انسان د اوبو د کارولو څخه د معذورت په وخت کې تیمم وهي، یعنی دی د اوبو د استعمال څخه معذور و او تیمم یې ووهي. بیا تر دې تیمامه وروسته دغه کس خدای مکړه اسلام پرېښودی او مرتد شو او بیا وروسته الله جل جلاله دته توفیق ورکړی چې مسلمان سي. نو که چیرې دغه کس ته چې د اسلام په حالت کې تیمم وهلی و او بیا مرتد سوی و او بیا وروسته الله جل جلاله دته توفیق ورکړی او مسلمان سو ایمان یې راوړی، نو په دغه منځ کې دته داسې یو شی پیښ سوی نه وي چې هغه ماتوونکی د تیمم وي او تیمم یې د منځه وړي، داسې شی ورته پیښ سوی نه وي. نو دی کولی سي په هغه مخکني تیمم چې وهلی دی په هغه سره خپل لمونځ ادا کړي. څوارلسمه مسله، که یو کس ته د غسل کولو اړتیا پیښه سوې وي، یعنی غسل پر اوښتی وي او دغه کس ته د یخ څخه د ناروغۍ او مریضۍ ویره وي چې که چیرې د یخې اوبه استعمال کړي غسل په وکړي او تودې اوبه هم نشي پیدا کولی، نو دی په دې ګمان وي چې که دی دغه یخې اوبه استعمال کړي او دا یخې اوبه استعمال به دته تاوان ورسوي، نو دی کولی سي چې تیمم ووهي او دته تیمم روا دی. پنځلسمه مسله، که یو کس په ځنګله دشت او بیدیا کې حیوانات سره وي، حیوانات پیایي، هغه که پسونه وي غوایي وي او یا اوښان وي، او دی پر دې ویریږي دته که چیرې دی اوداسه ته ولاړ سي د ده حیواناتو ته به خطر پیښ سي، او یا دی اوداسه ته ولاړ سي د ده حیوانات به د بل چا کښت او کروندې ته ولاړ سي هغو ته به تاوان ورسوي، او یا دا ویره ورسره وي چې که چیرې دی په اوداسه پسې ولاړ سي اوبه دلې د ده سره نږدې موجودې نه وي، نو دی اوبو ته ولاړ سي اوداس کوي، نو د ده سره دا وهم او ویره وي چې د ده حیوانات به ورک سي، نو په دې وخت کې دته تیمم کول روا دي، تیمم وهل روا دي. یعنی یو شپانه دی په یوه دښته کې پسونه څروي پیایي یې، او یا په یو ځنګلي کې، نو د ده سره دا وهم وي وخت پر ده باندې د لمانځه راورسیږي او دی غواړي چې اودس وکړي د اوداسه اړتیا یې وي، خو مګر د ده سره دا وهم ورسره وي چې که چیرې دی په اوداسه پسې ولاړ سي نو د ده حیواناتو ته به تاوان ورسیږي، او یا به د ده حیوانات د بل چا کښتو کروندې ته تاوان ورسوي، او یا به د ده حیوانات ورک سي، نو په دې وخت کې دته تیمم وهل روا دي. د تیمم بېلابېلې او مختلفې مسلې. یولسمه مسله، که یو کس و بل کس ته د ورښودلو په نیت تیمم ووهي او په خپله دغه کس چې تیمم و بل کس ته ورښيي ده د تیمم وهلو نیت نه وي کړی، بلکې یوازې په هغه تیمم وهلو سره دغه بل کس زده کول مقصد و، نو خپله د دغه کس چې تیمم و هغه بل کس ته ورښيي د ده تیمم نه صحیح کیږي، یعنی د تیمم ورښودونکي تیمم نه صحیح کیږي، ځکه چې په تیمم کې نیت کول ضروري دي او ده د خپل تیمامه نیت نه دی کړی. نو کله چې یو انسان د تیمامه نیت نه وي کړی بلکې یوازې ورښودل مقصد وي چې هغه بل کس ته یې ورښوي، نو په دې سره د ده تیمم نه صحیح کیږي، ځکه چې د نیت د خپل چمامه نه دی کړی. باهوش چې زیوار نشپیتمه پاڼه لومړی ټوک د منیه د نویشتمې پاڼې په حواله شرح بدایه څلور پنځوسمه پاڼه دولسمه مسله. که چیرې د یو کس چې تیمم وهي پر لاسونو باندې خاورې او دوړې ولګیږي، یعنی کله چې دی لاس پر مځکه باندې ووهي او د ده پر لاسونو باندې دوړې او خاورې ولګیږي، نو دی چې لاسونه راپورته کړي لاسونه به یو د بل سره ووهي او وبه یې څنډي تر څو هغه دوړې ځینې ولویږي، ځکه چې په تیمم کې د خاورو او دوړو مشل پر مخ او لاسونو باندې فرض نه دي، یوازې د لاسونو پر خاوره او هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه دي پر هغو وهل فرض دي. خو که چیرې د انسان پر لاسو یو څه دوړه پاته سي پروا نه لري. طهر المسلمین درویشتمه پاڼه دیارلسمه مسله. په مرتد کېدو سره تیمم نه ماتیږي. د مثال په ډول یو مسلمان د اوبو د استعمال څخه معذور وي او تیمم ووهي او بیا تر تیمامه تر وهلو وروسته خدای مکړه اسلام پریږدي، یعنی مرتد سي، او بیا دغه کس ته الله جل جلاله توفیق ورکړي او مسلمان سي. نو که په دې منځ کې چې دی یوه پله د اسلام څخه واوړي او بیا وروسته الله جل جلاله توفیق ورکړي بیرته اسلام ته راسي او دته په دغه وخت کې داسې شی نه وي پیښ شوی چې هغه د تیمم ماتوونکي او د منځه وړونکي وي، نو د ده هغه مخکنی تیمم صحیح دی، دی کولی سي په هغه تیمامه سره خپل لمونځ ادا کړي. کشف الاسرار اتویشتمه پاڼه دوهم ټوک څوارلسمه مسله. که چیرې یو کس ته د غسل اړتیا پیښه شوې وي، غسل پر اوښتی وي او دته دا ویره وي چې که چیرې دی اوبه استعمال کړي غسل په وکړي نو دته به ناروغي پیښه سي او تودې اوبه هم نسی پیدا کوله، او د ده پر دې غالب ګمان وي چې که چیرې دی اوبه استعمال کړي نو دته به تاوان ورسوي، ناروغي به ورته پیښه سي، نو دته تیمم کول روا دي. احسن الفتاوا شپږ پنځوسمه پاڼه دوهم ټوک د رد المحتار د لومړي ټوک د دوه سوه شپاړسمې پاڼې په حواله. پنځلسمه مسله. که د یو شپونکي په ځنګله او دښته او بیدیا کې و حیواناتو ته خطر وي او هغه په دې ګمان وي چې که چیرې دی د اوداسه لپاره د حیواناتو څخه لیرې ولاړ سي، نو د ده و حیواناتو ته به تاوان ورسیږي او یا به د ده حیوانات د نورو خلکو کښت او کروندې ته تاوان ورسوي، او یا دا ویره ورسره وي چې که چیرې دی د خپلو حیواناتو څخه ولاړ سي نو د ده حیوانات به ورک سي، نو په دې صورت کې ده ته تیمم کول روا دي. د مثال په ډول یو شپانه په دښته او بیدیا کې میږې څروي، رمه پیایي او پر ده باندې د لمانځه وخت راسي او دس نه لري، نو اوس پر دی پر دې ویریږي چې که چیرې زه د دې حیواناتو څخه ولاړ سم زما و حیواناتو میږو او پسو ته به تاوان ورسیږي، او یا به د ده میږې او پسونه د نورو خلکو و کښت او کروندې ته تاوان ورسوي، او یا په دې ویریږي چې که چیرې دی ولاړ سي نو د ده حیوانات پسونه او میږې به ورک سي، نو په دې صورت کې ده ته تیمم وهل روا دي. فتاوای دارالعلوم لومړی ټوک دوه سوه پنځه شپېتمه پاڼه. الله جل جلاله دې د عمل کولو توپیق را نصیب کړي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اورېدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی پالونکي او بخښونکي رب سپارو. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات عماد دین دی زمون کو دی یقین دی او بل حدیث کی راضی معراج المؤمنین دی ستا مبارک احادیث وائی دی منظور